د ازادي رادیو درن اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. اورې چې افغان ولسمشر د طالبانو له خوا د اوربند هرکلی ترڅنګ ویلي د طالب زندانیانو د ازادي دوه لړۍ به چټکه کیږي. په کور دننه او بهر د طالبانو او حکومت اوربند له پراخ هرکلی سره مخ شوی. د نړۍ مسلمانان داسې مهال اختر لمانځي چې په کورونا د اخته کسانو شمیر په 15 میلیون او درې لکو واوښت. د یو ساعته پښتو خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. زموږ لخوا هم د اختر مبارکي ومنی. مخکې له دې چې راپورونه تراشو خبرونه اورو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د حکومت او طالبانو لخوا د اوربند هرکلی کړی. د لغمان ولایت په علیشنګ ولسوالۍ کې د هوان د چاودنې په پیښه کې څلور ملکی وګړي وژل شوي او د شمالي کوریا مشر نن له پوځي چارواکو سره د اټومي وسلو د پراختیا او پوځي احضاراتو په اړه بحث وکړ. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند هرکلی کړی. د ملګرو ملتونو ویان په یو بیان کې د انټونیو ګوتریش له قوله لیکلي دي چې نوموړی د افغانستان د جګړې پر ټولو ښکېلو خواوو غږ کوي چې له دې فرصت نه ګټه واخلي او د افغانانو په مشرۍ د سولې په بهیر کې ګډون وکړي. ښاغلی ګوتریش ویلي چې یوازې سوله ییز حل د افغانستان جګړه پای ته رسولی شي. ګوتریش وایي ملګری ملتونه په دې مهمه پروسه کې د افغانستان د خلکو او حکومت ملاتړ ته ژمن دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم نن پر ټویټر په یو بیان کې د دې اوربند هرکلی کړی او ویلي دي پاکستان د یو سولهییز باثباته او سوکال افغانستان لپاره دعا کوي. طالبانو پرون خپلو جنګیالیو ته اعلان وکړ چې د دولتي ځواکونو پر ضد د عملیات نه کوي او که برید پرې کیږي نو یوازې د ځان دفاع دی وکړي. افغان حکومت سمدستی د اعلان هرکلی وکړ او وسلوالو ځواکونو ته امر وکړ چې پر طالبانو د حملې نه کوي. ولسمشر اشرف غنی نن په ارګ کې د کوچني اختر د لمانځه پر مهال په خپله وینا کې د بندیانو د خوشي کولو د بهیر د چټکولو غوښتنه وکړه.
اعلان کوم چې د طالب بندیانو د خوشي کېدو لړۍ به چټکه سي او جدي اقدامات به کیږي. په عین حال کې پر وسلوالو طالبانو هم غږ کوم چې زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو هغه بندیان چې ورسره دي تر ممکنه حده ژر خوشي کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ډیره امریکایي ځواکونو ویان هم د دې اوربند هرکلی کړی. د لغمان ولایت په علیشنګ ولسوالۍ کې د هوان د چاودنې په پیښه کې څلور ملکی وګړي ووژل شول. د لغمان د ولی ویان اسد الله دولتزی نن یکشنبه د جرمني خبری اژانس ډی پی ای ته وویل چې په دې پیښه کې اووه نور ملکی کسان هم ټپیان شوي دي. ښاغلی دولتزی ویلي په دې اړه چې دا هوان چا توغولی تحقیقات پیل شوي دي. دا چاودنه که څه هم مسؤلیت یې تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی خو داسې مهال کیږي چې طالبانو له افغان حکومت سره اوربند اعلان کړی. بلخوا د بغلان ولایت په بنوی اندراب ولسوالۍ کې نن د اختر له لمانځه وروسته په یوه وسلواله نښته کې شپږ کسان ووژل شول. د اندراب ولسوال محمد منصور عزیزی ازادۍ راډیو ته وویل چې نښته د اختر له لمانځه یو ساعت وروسته په خوشدرې سیمه کې د دوو کورنیو د دښمنۍ په نتیجه کې وشوه. ښاغلی عزیزی په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل خو وویل پولیس سیمې ته استول شوي او موضوع به له څېړنو وروسته روښانه شي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د هانګ کانګ پولیسو نن د دیموکراسۍ د پلوي مظاهرچیانو د تیتو پرک کولو لپاره لوښ کې بهونکي ګاز څخه کار واخیست. زرګونه کسان د چین پر هغه پلان د اعتراض لپاره لارو کوڅو ته راوتلي دي چې پر دې سیمه په مستقیم ډول د چین د ملي امنیت قوانین تحمیلوي. پیکینګ د پنجشنبه په ورځ په هانګ کانګ کې د ملي امنیت د قانون چې د چین استخباراتو ته په هانګ کانګ کې د فعالیت امکان برابروي د نافذېدو وړاندیز وکړ. د اقدام ته د دې کورواکي سیمې د ځانګړي موقف د ختمولو د یوې هڅې په سترګه کتل کیږي. دا مسله ښایي د چین او متحدو ایالاتو ترمنځ اختلافات لا ژور کړي. د شمالي کوریا مشر نن له جګپوړو پوځي مشرانو سره په غونډه کې د اټومي وسلو د پراختیا او د وسلوالو ځواکونو ته د پوځي احضاراتو د امر ورکولو په اړه بحث وکړ. د شمالي کوریا رسمي خبري اژانس نن راپور ورکړ چې کیم جونګ اون د کارګرانو د واکمن ګوند د مرکزي پوځي کمیسیون د غونډې مشري کوله. د شمالي کوریا دولتي رسنیو د کیم هغه عکسونه خپره کړي دي چې نوموړی په توره دریشۍ کې د وینا پر مهال ښیي. دا ظاهراً په تیرو شلو ورځو کې لومړی ځل دی چې د شمالي کوریا 26 کلن رهبر په عام محضر کې څرګندېږي. په یوه عکس کې په عمر پاخه جنرالان چې تیارې شنې پوځي جامې اغوستي دي هم په داسې حال کې لیدل کېږي چې د کیم له خبرو نوټونه اخلي. د روانې میاشتې په پیل کې د کیم د خراب روغتیایي حالت په اړه اوازې هم وروسته له هغه ناسمې راووتې چې د کیمیاوي سرې د یوې فابریکې د کار د بشپړېدو په غونډه کې ګډون وکړ. او د اسرائیلو صدر اعظم نن په جرسلم کې په یوه محکمه کې محاکمه کېږي. نتانیاهو د فساد په یوه قضیه کې چې دای سیاسي دسیسه بولي محاکمه کېږي. بنیامین نتانیاهو د اسرائیلو لومړنی برحاله صدر اعظم دی چې جنایي تورونه پرې لګول شوي دي. نوموړی د بیت المقدس په یوه محکمه کې حاضرېږي. دا محکمه یوه اونۍ وروسته له هغه پیلېږي چې نتانیاهو د بېساري 15مې دورې لپاره د ملي وحدت د حکومت د مشر په توګه لوړه وکړه.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خپل اختری پیغام کې ویلي چې د طالب زندانیانو د خوشې کېدو لړۍ چټکوي.
د طالبانو لخوا د اوربند اعلان هرکلی اعلان میکنه که در رهایی زندانیان طالبان حرکت سریع خواهد آمد.
افغانان 2 کال وروسته بیا په اوربند کې اختر لمانځي. دا او اوسنۍ خوانه یا اوسنۍ اختر یا اوربند څه توپیر لري؟
تګنه اوربند چې دا یو لوی محدودیت پکې ده چې هیڅوک نشي کولای چې البته دولتي ځواکونه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته لاړ شي، همدارنګه طالب جنګیالي هم نشي کولای چې ښارونو ته راشي.
کورونا په افغانستان او نړۍ کې د اختر په دودیزو مراسمو اغیز کړی.
شخصا زما لپاره چې چا کره ورسم یا څوک راکړی شي یا هم کورونا ویسم یا کورونا راته راوړي، دا غنه چې هیڅ رای نشي او اصلاح نشم، دا به ډېره خبره وي.
په نړۍ کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر 5,300,000 ته ورسېد. دویمه نیمایي د اوربند په اړه ستاسو هیلو او نظرونو ته ځانګړې شوې. هیله د خبرونې ته ټلیفون راوکړئ. په کابل کې د مازدیګر 4:08 دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. افغان ولسمشر د طالبانو لخوا د اوربند هرکلی ترڅنګ اعلان وکړ چې د طالب زندانیانو د آزادېدو بهیر به چټک کړي. محمد اشرف غنی په ارګ کې د کوچني اختر له لمانځه وروسته ملت ته په اختریز پیغام کې وویل چې برکشي پلاوی به ډیر ژر خبرې پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه طالبانو په دې یوه اعلامیه کې وویل چې د کوچني اختر په 3 ورځو کې وسلوال پر مقابل لوري حملې نه کوي او افغان حکومت هم ورته ژمنه کړې. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د طالبانو لخوا د کوچني اختر په شپو ورځو کې د اوربند اعلان په ملي او سیمه ییزه کچه له پراخ هرکلی سره مخ شو. افغان ولسمشر په ار کې د کوچني اختر له لمانځه وروسته په خپل اختریز پیغام کې وویل ټول امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر سوی چې اوربند مراعت کړي او یوازې دفاعي حالات غوره کړي. محمد اشرف غنی وویل اعلان کوم چې له دې وروسته به د طالب زندانیانو د آزادېدو بهیر چټک سي.
زه یو ځل بیا د طالبانو لخوا د اوربند اعلان هرکلی اعلان میکنه که در رهایی زندانیان طالبان حرکت سریع خواهد آمد و اقدامات جدی صورت خواهد گرفت. در عین حال سر طالبان صدا میکنیم که زندانیان قوای امنیتی و دفاعی ما را که نزد از اینها موجود هستند و زودی ممکنه رها سازند.
کاغلی غنی زیاده کرده چه افغان مذاکره کوونکی پلاوی چمتو ده چه پو فوری توگه مذاکرات پیل کری او ده غټول شمول افغان پلاوی با ده افغان دولت او ملت استازی تو پو کری. افغان ولسمشر وویل چې ځینې کړۍ طالبانو ته دا فهم ورکوي که اوږدمهاله اوربند رعایت کړي دوی به سیاسي وزن له لاسه ورکړي. ښاغلی غنی وویل چې طالبان د افغان ټولنې یو واقعیت دی او خپل وزن دی د سولې په میز کې تثبیت کړي، نه د جګړې په ډګر کې. محمد اشرف خانی تمه وښوده چې روان اختر به د تیرو دوو کلونو په څیر اختر وي او ټینګار یې وکړ چې روان کال به افغانستان د تلپاتې سولې شاهد واوسي. ښاغلی غنی همداشان یو ځل بیا وویل چې یو سوله ییز او مرفع افغانستان د سیمې د ثبات په ګټه دی او له نږدې او لرې سیمه ییزو همکارانو یې وغوښتل چې د افغان سولې په بهیر کې تلپاتې همکاري وکړي. افغان ولسمشر وویل چې د سولې ګټونکی افغان ولس دی او جګړې ټول ولس په ځانګړې توګه ښځې بدمرغه کړي، خو یو شمېر ښځې بیا د سولې په خبرو کې د افغان میرمنو په کمرنګه رول سختې اندېښمنې دي. د ولسي جرګې غړي شنکۍ کړوخیل وویل چې د سولې په مذاکراتو کې باید د افغان ښځو رول له پامه ونه غورځول سي. د بشر حقونو په چارو کې د دولت وزیر سیما سمر وایي که هر ډله غواړي چې د سولې مذاکرات بریالي سي باید د ښځو رول جدي ونیسي. ولسمشر یا هر بله ډله چې غواړي د سولې خبرې دې بریالۍ سي او تلپاتې سولې ته ورسیږو د ښځو رول باید جدي ونیسي. له بده مرغه په دې وروستیو کې د ښځو رول له پامه غورځول سوی. دا په داسې حال کې ده چې بیګا طالبانو په یوې اعلامیه کې وویل چې د کوچني اختر په درې ورځو کې وسلوال پر مقابل لوري حملې نه کوي. د طالبانو دغه اعلان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر، د ناټو عمومي منشي یان ستولټنبرګ او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له هرکلي سره مخ سو. دوه کال وړاندې هم طالبانو په کوچني اختر کې اور بند کړی وو.
وسلوالو طالبانو پرون ناببره د کوچني اختر په درې ورځو کې د اوربند اعلان وکړ. د ملګرو ملتونو د سرمنشي، ناټو او امریکا په ګډون نړیوال ټولنې په افغانستان کې د دې لنډمهالي اوربند هرکلی کړی. اسمت سروان په دې موضوع د سیاسي چارو له شنونکي نظیم سمون سره مرکه کړې او لومړی ورنه پوښتلی چې طالبانو درې دوه کاله پخوا هم په اختر کې اوربند کړی وو، دا اوربند او پخوانی هغه څه توپیر لري؟
تیر اوربند یو جامع اوربند او پوقیمانه اوربند چې په ترڅ کې طالبان وکول شو چې خارونه تراشي، حتی خپل وسلې راوړي. همدارنګه دولتي ځواکونه هم وکول شو چې د طالبان تر کنټرول لاندې سیمو ته ورشي. ولې سګنۍ اوربند چې د یو لوی محدودیت پکې ده چې هیڅوک نشي کولای چې البته دولتي ځواکونه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته لاړ شي، همدارنګه طالب جنگیالي هم نشي کولای چې خارونه تراشي. نو دا تر ډیره پورې یو د سپندیز غوندې ده. اوربان نور تر ډیر ویل نه شو ځکه اوربان خپل جامع تعریف لري. له سیاسي اړخه که وګورو په تیر اوربان کې بهرني ځواکونه هم شامل وو. په داسې حال کې چې پسګني اوربان کې هغوی نشته ځکه له هغوی سره دوه د تړون له مخې له وړاندې اوربان شوی د هغوی له دغه بریدونو مستثنا دي.
ولې طالب مشانو دا ځل خپل جنګي کسان د دولت ساحو ته له تګه منع کړي دي؟ د طالبانو اندېښنه څه ده؟
د تیر اوربان تجربو ته په کتو طالبان له دې ویریږي چې کچیرې جنگیالي بیا هم خارونو ته لاړ شي نو کیدای شي دوی پر جنگي مورال باندې منفي تاثیر ولري، ځکه د تیر کال تجربه هم داسې ودلته چې خارونو ته دوی جنگیالي راغله، د خلکو مینه او هرکلی ولیده، نو ډیر بیا داسې و چې بیرته جګړې لیکو ته ستانه نه شول. طالبان له همدې امله ډارېږي چې کچیرې دوی بشپړ اوربان لاین کړي او بیا جنگیالي خارونو ته لاړ شي، ممکن د دوی پر اسانو باندې تاثیر ولري. لدی عمله دا ځل دا اوربند نه دی اعلان کړی او بل دا و چې لمدغه ویر نه طالبانو په ناڅاپي هم ډول هم د اوربند اعلان ک مخکې له مخکې آمادګي هم نه و او د دوی لخوا داسې کوم سین څراغ هم نه خودل شوی چې په لوی اختر کې کوچنی اختر کې به دوی اوربند اعلان کړي.
ولې طالبانو ناببره دا اعلان وکړ؟ حال دا چې د لومړي اوربند له اعلان وروسته د اوربند ټولې غوښتنې
د طالبانو لخوا د دغه اوربند اعلان یو غیر مترقبه کار و، ځکه چې تر دې مخکې یوازې پروژه کې افغان حکومت له طالبانو څلور ځلې غوښتنه وکړه چې اوربند وکړي، ولې طالبانو منفي ځواب ورکړه. دا چې د اختر لپاره دوی په ناڅاپي ډول داسې اوربند اعلان کړي، زه فکر کوم یو لامل به دا وي چې طالبان له فشارونو سره مخ دي، هم په داخل کې او هم په خارج کې، چې دوی باید تاوتریخوالی کم کړي او یا اوربند وکړي. په دې وروستۍ لیدنه کې هم چې ولسمشر له زلمی خلیلزاد سره درلود، هلته د حکومت یوازینی شرط دا و چې که چیرې د طالبانو پاتې بندیان خوشي کیږي او یا بین الافغاني خبرې پیلېږي، نو تر هغې مخکې ضرور ده چې طالبان تاوتریخوالی کم کړي او یا هم اوربند وکړي. زه فکر کوم دا یو شین څراغ دی دې لپاره چې طالبان هم آمادګي وښي، او بل دا چې د حکومت لخوا تاروسي عملیاتو پیل هم د دې سبب شو چې طالبان بالاخره دې نتیجې ته ورسیږي چې جګړه د حل لار نه ده، باید اور اوربند کی زکه د طالبانو محاسبه دا و چې دوی له امریکایانو سره تړون کړی دا او حکومت نور د دې توانی نه لري چې دوی سره وجنګیږي. زه فکر کوم دا فکتورونه دي چې طالبان دې ته واڅول چې اوربند کی.
سیاسي شنونکي نظیم سمون و چې د طالبانو له خوا د اوربند په پریکړه خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د اختر په شپو او ورځو کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د اوربند اعلان افغانان خوښ کړي، خو دوی یو شمېر غوښتنې هم لري. افغانان وایي د درې ورځو لپاره د جګړې د درېدو اعلان د شخړې اساسي حل نه دی او پکار ده چې دواړه لوري تلپاتې اوربند ته کار وکړي. د اوربند په اړه د افغانستان د یو شمېر جنګ ځپلو ولایتونو د خلکو نظریات امید زهیرمل په دې راپور کې رانغاړلي.
د جګړې د ښکېلو لوریو ترمنځ د اوربند اعلان او په جنګ ځپلو ولایتونو کې د خلکو نظر د یو شمېر هغو ولایتونو د اوسیدونکو لپاره چې اختر د جګړې تر سیوري لاندې د اوربند په شیبو کې لمانځي لغبرګو خوښیو کم نه دی. دوی که څه هم د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د اعلان شوي اوربند هرکلی کوي، خو تر خوا یې د تل لپاره د مرمیو او نورو چاودیدونکو موادو د غږونو د بندېدو غوښتنه کوي. د افغانستان شمال ختیځ کندز هغه ولایت دی چې اونۍ وړاندې پکې خورا سخته جګړه وشوه. د دې سیمې اوسیدونکي لنډمهالې اوربند ته خوښ دي، خو وایي هیله من دي چې د تیر په څیر بیا د سختې جګړې شاهدان ونه اوسي.
وړو چې اوربند شي، جګړه پای ته ورسیږي، وطن کې مو آرامي راشي، ټولې ښځې له دې کار خوښي دي.
اوربند دې تل لپاره اعلان کړي، دواړه لوري باید خپل ژمنتیا وښيي او اوربند کې باید هیڅ ډول تاوتریخوالی ونه شي.
د افغانستان لویدیځ کې هلمند هم د نور وخت په څیر په روژه کې ناامن و. هلته د سرتیرو سربیره پر ملکیانو هم د سړک غاړې ماین وچاودید او مرګ ژوبلې واړوله. هدایت الله ارمانی د کجکي اوسیدونکی دی. د اوربند تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره یو فرصت بولي.
اوربند جدید یو شته چې ویني چې هر سړی تر خپل یو ادب پر ځان رسولای شي. مخکې چې اوربند نه و، جنگونه و، جګړې وې، هر ځای کې ماین پټاوي دي، یا د امریکایانو تر بمباری لاندې راتله، یا د عسکرو تر مرمۍ لاندې راتله. اوس هر سړی په شغ سړه سینه باندې تر خپل ادب پر ځان رسولای شي، ځکه چې دا د افغانستان د خلکو لپاره یو فرصت دی چې اوربند باید د دوه ورځو لپاره نه، باید دا دایمي وسی په خاطر د دې چې افغانان د دیش کاله جنگو ډیر زورولې دي.
د افغانستان په شمال بدخشان کې هم اوربند د خلکو پر شونډو خوخي خبره کړي. دوی وایي اوربند د ټولو غوښتنه ده او د جګړې پای پکې نغښته دی. د فیض آباد اوسیدونکو آرش او عبدالبصیر ازادي راډیو ته وویل
هیله مند یم چې دا اقدامات دوام وکړي او د تاوتریخوالي اوربند د لړۍ تر هغې وي چې د افغانستان خلک تلپاتې سولې ته ورسیږي. هیله لرم چې اوربند د دې سبب شي چې افغانان خپل منځي خبرې پیل کړي.
غزنی چې د روژې په میاشت کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سختو نښتو شاهد و، اوسیدونکي وایي په لومړۍ ورځ اوربند او اختر دواړو خوښ کړي. د دې ولایت اوسیدونکي حمید او نصر الله:
موږ له دولت او له طالبانو نه غواړو چې دا اوربند دایمي سي او په افغانستان کې دایمي سوله راشي.
دا اوربند سوی د موږ غواړو سپسې وشي او دایمي سوله راشي.
د افغانستان ختیځ هم پروژه کې د یوې خونړۍ پیښې شاهد و، چیرته چې د جنازې پر لمانځه ولاړ کسان په نښه شول. ننګرهاریان وایي د افغانانو سوکالي په سوله کې ده او تلپاتې سوله په تلپاتې اوربند پورې تړلې ده. جان آغا صالح او فهیم الله طریقي ازادي راډیو ته وویل:
ډېر زیات خوشحاله یو. زموږ غوښتنه دغه ده چې هم د افغان حکومت او هم د وسلوال طالبان دغه اوربند دایمي کړي، یعنې نه دې وغځي چې څو افغانان په سوکاله او آرامه ژوند خپل تیر کړي.
موږ خوښ یو، خدای تعالی دې وکړي چې دغه اوربند دایمي شي او تر څو افغانان نور دغه جنگونو نه خلاص.
د اوربند په اړه د افغانانو دا خوښي یوازې په دې ولایتونو پورې محدود نه ده، بلکې په ټول افغانستان کې خلکو خپل نظریات په ټولنیزو رسنیو هم خپاره کړي او د تلپاتې اوربند غوښتنه یې کړي. دا په رسمي ډول د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ دویم اوربند دی چې جګړه پکې نه کیږي. د افغانستان حکومت په ځلونو له طالبانو د اوربند غوښتنه کړي، خو دې ډلې رد کړې ده. په دې وروستیو کې د نړیوالې ټولنې سربیره د امریکا متحده ایالاتو چې له طالبانو سره یې د سولې تړون هم لاسلیک کړی، له دې ډلې غوښتي چې تاوتریخوالی راکم او له افغان حکومت سره خبرې پیل کړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، د دغه خبرونې په دویمه نیمایي کې چې لس دقیقې وروسته خبرېږي، تاسو کولی شئ چې استډیو ته ټلیفون راوکړئ. په خپلو سیمو کې مو د اوربند په اړه او دغه راز دا چې اختر مراسم مو څنګه پیل کړي موږ ته زنګ ووهئ او خپلې تجربې را سره شریکې کړئ. او اوس هم راځو یو بل راپور ته. د افغانستان دفاع وزارت او طالبان وایي روانه جګړه له دوی دروند ځاني او مالي باج اخلي. که څه هم د جګړې دواړه خواوې د اوختو مالی او ځاني زیانونو په اړه معلومات نه ورکوي، خو وایي چې د کوچني اختر په اوربان کې به دغه زیانونه وروستي حد ته راښکته شي. رحمت الله افغان په دې اړه دغه راپور برابر کړی.
په افغانستان کې د کوچني اختر اوربان چې له عامو افغانانو سره په خوا کې د جګړې ښکېل خواوې ځکه ورته خوشاله دي چې لږ تر لږه به یې ځاني او مالي زیانونه وروستي حد ته راښکته سي. د افغانستان د دفاع وزارت او طالبان تل یو بل ته د درنو ځاني او مالي زیانونو د اړولو ادعاوې لري، خو د اوربان په شپو ورځو کې مني چې د جګړې له امله دوی ته درانه زیانونه اوړي. د افغانستان د دفاع وزارت که څه هم په ورځني ډول افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دا وخت مالی او ځانی زیانونو په اړه کار شمیره نه ورکوي، خو منی چې زیانونه ورته اوړي. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان
خو بدون شک در درگیری به هر دو طرف
غوای له شک پرته په جګړه کې دواړو خو ته تلفات اوړي. افغان ځواکونو ته ځانی او مالی زیانونه اوړي. د اوربند په شپو ورځو کې به افغان ځواکونو او طالبانو ته ځانی او مالی زیانونه نه اوړي،
مالی او جانی تلفات وارد نمیشه.
دا په داسې حال کې ده چې د روژی په میاشت کې وزل بیا په افغانستان کې جګړې زور واخیست، او د همدې میاشتې په لومړۍ ورځو کې طالبانو په تخار کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پښتو بریدونو کې اتلس افغان سرتیری ووژل. د تیرې څلور میاشتې په 22مه نیټه په لغمان ولایت کې د طالبانو په برید کې 22 افغان امنیتي او دفاعي سرتیری ووژل سول. همداشان شاوخوا شل ورځې وړاندې طالبانو په بلخ ولایت کې په افغان امنیتي ځواکونو بریدونه وکړل چې په پایله کې 14 افغان سرتیرو خپل ژوند له لاسه ورکړ. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون چې د جګړې د لګښت او نورې اړوندې چارې سنبالوي وایي چې هر ورځ په جګړه کې له سلو زیات افغانان وژل کیږي. د دغه کمیسیون رئیس میر حیدر افسلی وایي چې هر ورځ په افغان جګړه 14 میلیونه ډالر لګښت راځي.
سالانه مصارف جنگ افغانستان چیزی بالغ و 5 میلیارد دلار میشه.
هغه وای په کلنی ډول د افغانستان د جګړې مالی لګښت 500 میلیارد ډالر اوړي. کپورځو یو ویشونو هر ورځ د جګړې لګښت 14 میلیونه ډالر ده. پوربند سره به موږ په دې ورځو کې 40 میلیونه ډالر سپمولی بي. له بعد مرغه په افغانستان کې هر ورځ لا سلو زیات کسان په جګړه کې وژل کیږي، او همداشان له ډیر شو تر شلو ملکیان هم وژل کیږي. د افغانستان دفاع وزارت د ولسي جرګې د څرګندونې نه مني، خو وایي چې د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې په یو شمېر ولایتونو کې لسګونو طالبانو ته مرګ ژوبله وختې. طالبان مني چې په جګړه کې ورته مالي او ځاني زیانونه اوړي. د دغه ډلې بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو په پرتله د دوی ځاني او مالي زیانونه 14 سلنه ښکتوي. مجاهد وایي چې په ورځني ډول درې تر اووه تنو تلفات لري. په افغانستان کې روانه جګړه 19 کلنه سوه چې زرګونو افغانانو ته مرګ ژوبله وختې.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د کرونا ویروس لکبله غنو کسانو د غوړه غنلې چې په کوچنی اختر کې د دوستانو او خپلوانو کورونو ته د ورتک پر ځای په ټولنیزو شبکو کې هغوی ته مبارکي ورکړي. دوی وایي د دې پر ځای چې په اختر کې د یو بل کور ته کرونا ویروس انتقال کړي، بهتره ده چې تګ راتګ بند شي. د افغانستان روغتیایي چارواکو هم خلکو ته سپارښتنه کړې چې د اختر په شپو ورځو کې د یو بل کورونو ته ولاړ نشي. سالم احمد صالح په دې اړه د راپور برابر کړی.
په کابل کې میش قدرت صفای وی دوی په کور کې دغه پریکړه کړې چې په اختر کې به نه د چا کر راځي او نه به نور کسان د مبارکۍ لپاره کور ته ورځي. شغلی صفای وی د دې پر ځای چې د چا کور ته پتلو سره کورونا وایرس لا د خلکو په منځ کې خپور سي، دوی غوړه غنلې چې دا اختر د مبارکۍ لپاره د چا کر ولاړ نه سي.
د اختر مبارکۍ او د تګوراتک نه د خلکو ژوند ډیر مهم ده. شخصا زما لپاره چې چا کر ورسم یا سوګ را کړی شي یا کورنا وی سم یا کورنا را تروړي، دا غنه چې هیڅ رای نشي او اسلام نشم دا بډې خبره ای. او په دې اختر کې زم دا کار کوم.
خلکو یوازې په کابل کې احتیاطي تدابیر نه دي سنجولي، بلکې په نورو ولایتونو او حتی لری پرتو سیمو کې هم کورونا وایرس ډیر کسان محتاط کړی دي. شرف الدین اشرفی فراهی د فراه ولایت اوسیدونکی دی. نه یوازې خپل احتیاط غوره غني، بلکې نور خلکو ته هم لارښوونه کوي.
د ټول افغانانو څخه می غوښتنه ده چې د دغه کرونا د وایروس د مخنیوي په خاطر باندې دي د دوستانو د کورو څخه د تګ څخه منسي، د تګ راتک څخه دی ډاډ وکړي ترڅو دغه ناوړه وایروس د یو بل کورو ته انتقال سبب ونه ګرځي. د دې لپاره چې هم خپل ځانونه او هم دوستان وژغورو نو بهتره دا ده چې خپل په کورونو کې پاتې سو او د اختر په دې ګړګوډو ورځو کې په خپلو کورونو کې پاتې سو ترڅو د ناروغۍ څخه خوندي پاتې سو.
معلم اولګل د کابل د خاک جبار ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د پوینا ګڼ کسان هڅه کوي د روغتیا وزارت او نورو روغتیایي کارکوونکو سپارښتنې عملي کړي.
راځئ چې په کور پاتې سو ترڅو روغ پاتې سو. د خپل ځان، د خپلې کورنۍ او خپلې ټولنې او د ټول بشریت سره د کومک په خاطر صحیح لارښوونو ته پاملرنه وکړو. د ورځې څو ځلې خپل لاسونه په صابون باندې ومینځو. بازار ته ډېر لاړ نه سو، له ګڼې ګوڼې نه ځان وساتو. نو همدلته ده چې موږ به له کورونا سره په درسته طریقه باندې مقابله کړي او دغه وبایي آفت ته به مو د پای ټکی کوي.
خود کورونا وبا له کبله د یو بل کور ته د خوشحالۍ په مناسبت نه تګ پر ټولنیزو اړیکو اغیز نه کوي. په جرمني کې میشت عیسا منګل چې ټولنیز مسایل له نږدې څاري داسې ځواب لري.
نن ورځ کورونا په اجتماعي اړیکو باندې ډېر لوی تاثیر کړی دی. جمعتونه بند سوه، د خدای کور بنده تړل سوی ده. نو دا خو ډېره یوه کوچنۍ وادي خبره ده چې اختر کې تګ و راتګ نه وي. په قرآن عظیم شان کې ځان ساتل فرض دی. دا د کورونا ویروس ډېر خلکو باندې خلکو کې نه معلومیږي چې دا کورونا ویروس په دې کې شته ده. شاید انتقال یې کړي کورنیو ته، هغه نور کورنۍ نورو ته په دې شکل سره. زما په نظر سره هیڅ کومه بد اغیزه نه ده که تګ راتګ نه وي، دا به نوره هم بهتره وي.
د افغانستان د روغتیا وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروز چې تازه له کووید 19 ناروغۍ روغ شوی، د جمعې په ورځ په یوه کنفرانس کې له خلکو غوښتنه وکړه چې دا اختر دی د یو بل کورونو ته له تګه ډډه وکړي.
له ټولو خلکو نه مې دا غوښتنه ده او سپارښتنه مې هم داده چې د اختر درې ورځو کې د کورونو نه خلک نه راوځي. په بریالۍ توګه د روژې میاشتې سرته رسېدو نمانځنه دې خپلو کورونو کې له کورنیو سره وکړي. د ټلیفون او برېښنایي خدمتونو له لارې دې د خپلو خپلوانو احوال واخلي، خو له تګ راتګ څخه ډډه وکړي.
د روغتیا وزیر وای ورسته له هغې چې ځینو کسانو لګول سوي محدودیتونه او قرنطین رعایت نه کړ، په هیواد کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د خلکو د اخته کېدو پیښې خورا زیاتې سوي. بلخو د افغانستان د حج او اوقافو وزارت سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب له خلکو وغوښتل چې روغتیایي سپارښتنې مراعت کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د پنځمې په ورځ د کابینې په غونډه کې ویلي و چې خلک دې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د اختر په ورځو کې د یو بل کورونو ته له تګ راتګه ډډه وکړي.
پر افغانستان سربیره د نړۍ اکثره مسلمانان هم نن داسې مهال اختر لمانځي چې ټوله نړۍ کې د کورونا پیښې له 5,300,000 واوښتي. دا چې په نړۍ کې کورونا د اختر په مراسمو څه اغیز کړی د عصمت څاروان راپور ته پام وکړئ.
د نړۍ مسلمانان په داسې حال کې کوچنی اختر کوي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله په اکثرو سیمو کې ګرز بندیز دی. تر نن یکشنبه پورې په نړۍ کې په کورونا د اخته شویو کسانو شمېر تر 5,300,000 واوښت او دا په داسې حال کې ده چې تر 3,140,000 ډېر کسان د دې وایرس له کبله مړه شوي دي. تر اوسه پورې په منځني ختیځ او ختیځه آسیا کې د اروپا او امریکا په پرتله د کورونا په وایرس د مړو شویو کسانو شمېر کم دی. روغتیایي متخصصان وایي چې په اروپا کې په کورونا د اخته کېدو پیښې مخ په کمېدو دي، خو د آسیا، افریقا او لاتینې امریکا په هغو سیمو کې چې روغتیایي امکانات کمزوري دي دا وایرس په خپرېدو دی. اکثرو اسلامي هیوادونو د سږ کال د اختر په لړ کې په تګ راتګ محدودیتونه سخت کړي، ځکه چې عموما په اخترونو کې مسلمانان له کورونو لا زیات راوځي، په میلمستیاوو او میلو کې رایوځای کېږي. ترکیه کې په کورونا وایرس تر 3,300 ډیر کسان مړ شوي او تر 1,550,000 ډیر نور پرې اخته شوي دي. د دغه هیواد حکومت د اختر په 4 ورځو کې قیودات لا سخت کړي دي څو د دې وایرس د لا ډیر خپرېدا مخه ونیسي. په مصر، سعودي عربستان، اردن، عراق او نورو عربي هیوادونو کې هم د اختر په شپو ورځو کې کلک بندیزونه اعلان شوي چې له کبله لسګونه میلیونه خلک اړ شوي چې د اختر 5 ورځې په کورونو کې تیرې کړي. سعودي عربستان چې د اسلام دوه تر ټولو سپېڅلي ځایونه پکې دي، ویلي دي چې یوازې به د مکې او مدینې په دوو سترو جوماتونو کې له زیارت کوونکو پرته د اختر لمونځ ته اجازه ورکړي. په اندونیزیا کې چې تر ټولو ګڼ نفوسه اسلامي هیواد دی، حکومت پر سفر او تګ راتګ بندیز لګولی دی. اندونیزیا دا کار د دې لپاره کړی چې د روژې په پای کې ډیری اندونیزیاوال له ښارونو او ټاپوګانو څخه خپلو اصلي پلرنیو کلیو ته ځي. د امریکا په متحدو ایالتونو کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ګورنرانو غوښتي چې همغسې چې د خوراکي موادو پلورنځي او